په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 13. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوې ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون 6 بابونه 11 فصلونه او 8 شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 10 اوورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کیپټان دی. د ښځو د کرکټ نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله د سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبی افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر څلورمه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر شلمه د اماراتو په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللی. په بل راپور کې د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې اوس له بې وزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې په خل کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورکوي په چې په خنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
کندهار کې د انځورو باغلرون کې وایي سږ کال یې د ځینو مرضونو له کبله لږ حاصل ترلاسه کړی.
ژړې کړې دي چې لاج ګر سره نه لري. د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي. بلهاره درخته ګرده درختې دغه شان دي او نه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده.
په میدان وردګ کې یو زده کوونکي نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي.
شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولي دي. دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه ته شرغلاست. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللی. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته. په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لننه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولی شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیه او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شکل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګری، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوان یې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روږ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشومې پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته مو رسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیم ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه، اوس یې جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله، د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپګم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکې ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیموونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پوریګي لال مسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساسولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساسیتو په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي لالمته د یو شمیر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یو ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوری نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنگین د فرس پنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دا فرس پنتا د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوي د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغلی صالح په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د توري ننداره شته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرح کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بلله رانه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لویې جرګې بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د شمال دومندی ولسوالی اړوند د شوی خېلو د لومړنی شونځي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونځي د ودانی د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت لپاره اغیزمن سوی دی. زده کوونکو او شونکو د شونځي د ودانی او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دومند ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني خوانځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې خوانځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبات د خوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیر د لومړني خوانځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد خوانځي درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله ضبط لارم سیم کې نیک په سیم کې پنځه لس کسان دي کې درې خیمې دي. پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي. کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رس کېږي، مونږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سامي غلا دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو. شپږ سیمه دي. دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي. تمیر چې جوړ شي به ډېره ښه ده.
رشید بي ګوغړی چې تل نه کتابینه وایي خو نه کتابینه نشته. د موږ خپل درې کتابینه دي. دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي. پیره یره محتاب جوړ شي رغه چې د والدین نرګرده شي. ته مې سبق نشي. له میټر یې درې تیریږي. هغه تم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای د درې خیمه هم نه درلودي او له ناکامه په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای بل شا کټینا غدلې او کار به په جنر خوندې کړي وي. چور سم دوا کول کې می تخمیر وړه کورم په بربر شو دانه خو بیا هم چې سن سره مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سم په تدریس کې یو استادون شګردون کور روي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خو تمیز شي کنه بیا چې خمی می تشپیک دونی بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی د ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به د جو کې مقتدار رو کړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخه د ونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسي نه لري.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د زده کوونکو د اوبو د سیواټر پمپ جوړ کړي چې لګښت یې هم کم دی، هم مهاله پجوندي او هم سولریزې برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور
اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکی وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښتې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکی علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان می چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا پکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مې مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي. نو موري وایي چې دولتي مسولین او سوداګری ملاتړ وکړي کولای شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل لاغه شخصي لګښت جوړ کړی دی لکه ټانګ د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی. د اندې تر څنګ تیارا ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې ز خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي همداسې د دې تر څنګ غو تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کوم کارخانه یغه کې ز کار وکما د خپل هواد لپاره ښه پرمختللی شان جوړ کما ستونزې خو دا غوېل چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکما بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې دا کار کوي د سامانو کې مشغوله پس دا کار کوي چې ډیر ځخ خپل کار کوکه ما تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکرس خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزی خپل کاروبار به مخ ته بوزي کوم ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسرو کې خپل کومک وسرو کې ځوانان نغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه او کې پیدا کې خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې لیا د زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د تورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم وګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي. داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطح به چانه کړي. نو دغه ملګرو دفاره موږ وقف وقف سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې. نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګان هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي هغوی بل زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
را پرونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي سش کلی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل تر لاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي. خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپیرغوژی وو د جړی مرستې کې د اداره ګرځېدې راټو کړل.
له باغه حاصل تر لاسه کوي خو د کیفیت په اړه نه هیلې دي.
خو د فخاره کم نه دي. څه کاله ما د فخاره کم نه دي. په فات معنا انځرو خرید په 6000 کې دي، په 5000 کې دي. څه کال به فرق شته دي. نو څه کال
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انځرو یو باغ لري وای د جړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انځرو حاصل نیمای سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړ خو سشکال نیمای هم تر لاسه نه کړ.
سشکال مر د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال د باغ نه خروار انځر وکړ، سشکال 15 خروار نه پرکې. جړې کړې دي چې لاج ګر سره نه لري. د انځر ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښې کې دي. بلار درخته ګر د درختی د غشان دی ونه د ګر شاول کوټ د غ کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنی ګر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنی چې دولت دا وکړي چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي. خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لامل د انځر صادرات لستوندو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځر باغونه لري وايي د سوداګرو د غستوندو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دي، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله د قرضونو پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاشکال به دا جړلی و د سپرغوژ مرض وکړي نو انځر ډیر سره کمزور چې په خوا 6 لاکه او 25 لاکه جوړوي وس 10 لاکه یا 12 لاکه جوړوي. بازار ډیر کښته دی. په خوا چې په 6000 او په 15000 خرڅه د وس په 8000 او په 10000 او په 10000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیک په سمه بیا خرڅې او خدمات راته برابر کړي. دا
دغه باغ زما دی دا تقریبا 1000 بټي 1500 بټي به یې شاش کال خو انځر دغه رقم سول چې د سپرغوډي او د جړی مرز ډیر وکي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه ځګي وس 15 لک او 6 لک جوړول. شاش کال پر 15 پر 14 لک یا پرځه ک پر 3 لک ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي د انځر صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تملری چې سش کال به شبې ولري. د دې خونی مرستيال عبدالباقی بنا ازادي رادیو ته وویل چې هند د کنداري انځر یو وزنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه تر سره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
چون د تجارانو د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی. په زحمت سره یو شی استي او ری هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولول کې مشکلات لري. ولې چې خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم زموږ صادرات تیر سي او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سی په اصطلاح سره.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه شته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل شوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.